تاتا خبری مجلې په فایل کې لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو کارپوهان وای د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې ناسمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلې بلل شوې افغان میرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړې شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یوه کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل له مخې تر منی پورې به تر 15 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د یونیسف په باور له کار څخه د ښځو مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو په رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي څه کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بلغاړي بیا د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي پرافتي بانک د افغاني سری میاشتي له یو روختون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استاد یو پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتي له هغه روختون سره بچ پکې د هغه ماشومانو درملنه کېږي چې زړونه یې سوري شوي وي مالی او تخنیکی مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي پرافتي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتی وایي چې د افغانستان د روختیا پهنه او د څښاک د اوبو په برخو کې اسلامي پرافتي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه پکې 2.2 میلیونه ډالر راټول شوي دي. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبه په ترڅ کې تیر شپه له تاجکستان سره لوبه دوه پر وړاندې مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه له ایران څخه ماتې خوړلې او ازبکستان او قرغزستان ته یې ماتې ورکړې ده. د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانې دي. په دې لوبو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او قرغزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس یې له واکه لرې کړ څو ساعتونه وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن شیانی د دوی ننګه وکړه د دې دولت دوی د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي. یو ویان پرون وویل چې اساسي قانون تعلیق شوی او واک د چیانی په لاس کې دی. د تېرې اونۍ په پیل کې د جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه. بازوم 2 کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړ. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکۍ د جهادي دلو دی پیاوړتیا سبب شي او په لویدیز افریقا کې به د روسي نفوذ زیات کړي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسا له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایتالیا سره لوبه کوي. د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 2.3 ملي لوبډلو ترمنځ پاتو ګروپونو کې د جولای په 6مه پیل شوې دي. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دی او د اگست په 6مه به پای لوبه وشي. نن شنبه ده، د سمری و ماو د جولای 9 نیټه وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د افغانستان د مسایلو په اړه د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو غونډه خو تیر ته پکاتو. د دې ډول ناسو پایله د افغانانو پر روان کړکیچن وضعیت څه اغیز لري؟
اوس چې دا دواړه یو مشترک ټکی چې دی کې مونږ نه پیدا کړو.
په کندهار کې تیر یو کال کې د تلسمیا په ناروغۍ اخته 1500 ماشومان بستر شوي دي چې له دې شمېرې یو شمېر مړه شوي هم.
هغه کومه دوا چې د دوی د بدن څخه هغه اوسپنې چې د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کېږي هغه زموږ په دغې کې نشته. د وینې زموږ د دواو په لیست کې هم نشته.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعات مهم لنډیز به هم واورئ. ساسي رالیږل شوي پیغامونه هم درسره درته خبروم. ملتیا مې وکړي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
سار مو په خیر. ازادي رادیو ته واګي است. د طالبانو یو چارواکي وایي د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه ګرځي بلکې د نورو هیوادونو بې پیلوټ الوتکې هم الوتنې لري. طالبانو پخوا یوازې امریکا تورنه کړې وه او د دوی د دفاع وزارت سرپرست ویلي وو چې د افغانستان فضا امریکا اشغال کړې ده خو د نورو هیوادونو نومونه یې نه و اخیستي. خو تازه د بهرنیو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباسستانکزي نور ګاونډي هیوادونه هم یاد کړي خو ده هم د کوم ګاونډي هیواد نوم نه دی اخیستی.
تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو تکشینی. د امریکایي پلاوی مشي به د افغانستان
اوسنی وضعیت کې
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زرت زر خال کې
د زیان غالو شخ
کند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او کاغذلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
بخنه ومنی د راپور بدر ته ورسته خبر خپور شي خلاغه مخ کی د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی په قطر کې ل طالب چارواکو سره د افغانستان پر سیاسي اقتصادي ثبات د خوځونجونو پر حقونو او شمیر نور موضوعات خبرې وکړي د طالبانو حکومت وايي دوی بدیلې دنه کې امریکایي پلاوی سره پر طالبانو د لګول شوی بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه هم وکړي
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس تنگزی د جمعې په ورځ د کابل په تشت برچی کې د عاشورا مراسمو یوې غونډې ته وویل تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرشینی د امریکایي پلاوی مشي به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازیو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوي سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین اسدی رډوته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو د اجنډا پاړه وویل
دا غونډه به دوه ورځې دوام لري او په هغه کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبري وشي په دې کې په افغانستان کې اقتصادي ثبات د مخدره موادو مخنیوي د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد سازي اقدامات شامل دي
دا غونډه د قطر د تاوتریخوالي او بشردوستانه خدمتونو د څېړنې د مرکز په نوښت جوړی شي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت خبر پڼه کې راغلي دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له جنو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبه په ورځ قزاقستان ته ولاړ او هلته په پلازمینه استانه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. تر دې خبرو وروسته رینا امیری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي.
ورته لمچې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنس پلازمینه دوحه کې په یو شمیر موضوعاتو خبري کیږي په دې رونو کې دوه کلونو کې چې طالبانو کابل نیولې ده مخکې هم دواړو لوري غونډې سره لرلې خو د کوم محسوس پرمختګ راپور دی تر دې دمه نه دی خبر شوی خو دا ځل به دا خبرې څه پایله ورکړي د یو نورو پښتنو د سیاسي چارو شنون کې اسحاق اتمر ازادي رادیو سره یو مرکه کې ځواب وایي
اوسنی وضعیت کې زما یقین ناراضی ذکر چې دلته مخکې تر مخکې نه د دوی د خبرو موضوع فرق کوي طالبان یو شی وایي طالبان دا خبره کوي چې زموږ د رایګان د خوشیستي او د افغانستان فضانه د استفاده ونکړي او موږه یې تور لست نه ایسته شو لیکن دا خواته
اتمر سپتا سو اس چې مشترک ټکی نشته لیکن بل لور ته چې کله دوه اړخونه په خپل منځو کې سره کښېني او خبرې کوي، نو هغه په اصطلاح دادو گرفت دی. مثلا یو به یو خواته یو امتیاز ورکوي، بل به بلې خواته یو امتیاز ورکوي. څرنګه که دغه اصل ته وګورو څه پرمختګ به پکې ونشي؟
ګورې دغه ناستې مخکې ترسره شوې همدا امریکایي چارواکو په قطر کې دوی سره کتلي دي. په تېر څو میاشتو کې دا لیوې پاتې شوي دي، لیکن د هغه نتیجه همداسې پاتې شو. حتی ستاسو به په یاد کړه چې د قطر صدراعظم افغانستان ته راغی او قندار کې د ملا عبدالله سره وکتل. اول دغه کتنه همداسې مخفي پاتې وه، بیا کله چې
دلته سوال دا دی چې دغسې غونډې نتیجه نه ورکوي، بیا ولې مختلف خواوې سره کښېني او خبرو ته حاضرې شي؟
اول خو د امریکایانو د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې شتون لري، دا په وضاحت سره لیدل کېږي. دوی ډېر نږدې کار کوي سره په استخباراتي مسایل باندې. یو شی دی چې یو خواته د امریکا د خلکو فکر او نظر دی چې هغوی مثلا په تېرو څو ورځو کې تاسې د مکمکال هغه انتقادونه ګوري چې هغه امریکانو باندې انتقاد کوي چې تاسې ولې افغانستان ته سفرونه کوئ. نو ډېر یې داسې باور کوي چې دا د وختي کمی کولو په خاطر او د دې لپاره چې همدغه ذهنیتونه په امریکا کې دوی ډېر ځان خواته راجر کړي.
نو د حل لاره څه ده؟
د حل لاره دا دی چې انګلیسي ټولنه او خصوصاً امریکا دی صادق وي. نو هغه وخت یا دوی کولی شي چې لازم فشار په طالبانو راوستلی شي. اوس خو دوی قطن تر دننه پورې چې موږ ګورو دوی فشار نه راوړي په طالبانو. طالبان ته هر نښې کوي دوی ومني. نو په دې ترتیب سره زما ګمانده سمه نه دي چې افغان ولس یا خلک دې داسې یو نتیجې ته ورسېږي چې هغوی د پاره ګټه غواړي، بلکې دغه موضوع ورځ تر بلې همداسې جنجالي کېږي او زمان کېنه کېږي.
سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې په دوحه کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ راتلونکي غونډې د پایلو په اړه وړاندوینه کوله.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس نو وړاندې تکرار شوی موضوع د طالبانو یو چارواکی وایي د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه ګرځي، بلکې دوه نورو هیوادونو بې پیلوټ الوتکې هم الوتنې لري. طالبانو پخوا یوازې امریکا تورنه کړې وه او د دوی د دفاع وزارت سرپرست ویلي وو چې د افغانستان فضا امریکا اشغال کړې ده، خو نور هیوادونه یې نه وو یاد کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس تنگزی د چمی پورس د کابل په تشتی برچی کې د شورا مراسم وی غونډې ته وویل.
شما میبینید کله هم بالای فضای ما درون خارجی، حتی درونای
دی وای تاسو ګوري چې وسم زموږ پر سر بهرنی الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بی پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو درون هم دي چې ګرځي را ګرځي، خو موږ هغه حالت ته نه یو رسیدلی چې مخې ونیسو. ستانکسی زیاته کړه چې د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدای شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسس کال د اګست میاشتې د راپور له مخې له افغانستانه د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د څه باندې 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوري نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لورې راځي، خو د ګاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه وویلي چې اوس شیر محمد عباس تنگزي اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلی شي. شیر محمد عباس سنگزیم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نکړه چې د کوم گاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس سنگزی د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي او د ویلي و چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیمو ته د چین د احتمالي لاسرسي لامل شوی دی.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکه کړې دي. ښاغلی مکال د پنځشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماتوا او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي لامل شو. جمهوریت غوښتونکی مایکل مکال په داسې حال کې افغانستان افغانستان د امریکایي ځواکونو دی وټلو او د هغه د پایلو مسؤلیت د ډیموکراټیک بایدن اداره بولی چې د طالبانو سره د دوه تړون د جمهوریت غوښتونکو جنرال ترامپ ته ادارې لخوا لاسلیک شو چې افغانستان څخه د دغه ځواکونو دی وټلو لپاره لار هواره کړه. مایکل مکال د غشان ادعا کوي چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وټل د دې لامل شو چې لبګرام زندان څخه د داعش 2000 بندیان او ځانمرګي بریدګر خوشی شي او د 2 میلیارډ ډالر پرځښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی مکال زیاتوي
د زما لپاره د خوشنۍ ځای دی چې له شل کلونو قربانیو او پیسو لګولو وروسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او مختلف جیوپولیټیک موضوعاتو سره لاس او ګریوان یو. خدای لپاره چې اوس هلته د لیتیم په لاته کې دی او احتمالا د بګرام اډې ته هم لاسرسی لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه تزواب ور نه کړ، خو مایکل مکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبي زیرمو او قانونو په برخه کې پانګونې ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبي زیرمو په برخه کې د چین لسترو پانګونو څخه یو د عامو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنز د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایلو او د امریکا د ملي امنیت له په پام کې نیولو پرته له افغانستانه امریکایي ځواکونه ایستلی وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلی دی. ښاغلی مکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له یو شمېر پوځیانو او عیني شاهدانو د پښتنو د راکاول سره د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستان د پوځیانو په استلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ خړای دی. په ورته وخت کې پخوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو نوموړی وویل
نه ما نه دی لیدلی. خبرې اترې په لوړه کچه روانې دي. ستونزه دا وه چې هغه کسان چې واقعا پلان جوړولو او تمرین ته یې اړتیا درلوده هغوی ډېر بوخت وو. د پلان او تمرین وخت نه و.
دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ښاغلي مکال انتقادونو سره مخ شوی دی او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل ال افغانستان د خپل پوځیانو د استلو لپاره کړی دفاع کړی ده. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 13مه افغانستان ووتل. کله چې امریکا ل افغانستان ووته، ل دغه هیواد څخه 125000 افغانان وتلو ته زمينه برابر کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په وی دګر کې ځانمن غي بریډ وشل عمل له سلو زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووجل شو.
ل خبرونو ور اخوا
نړیوال مطبوعاتوم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب او خبر کړي چې د زنیو لنډی زیاو.
واشنگتن اگزامینر امریکایی ورځپاڼې په خپل پرونی غنډه کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو لقبل د ولسمشر جو بایدن پر اداري انتقادونو ته کتنه کړې. د ورځپاڼې د لیکنې لمخې پخوانی امریکایي پوځیان له افغانستانه د سرتیرو په استلو کې د بنظمۍ پړه د بایدن پر اداري اچوي. ورځپاڼې لیکي د پوځ د مرکزی قرارګاه پخوانی درستیزوال متقاعد ډګروال سید کرومرچ، افغانستان کې د محاربې یو قومندان متقاعد ډګروال کریستوفر کولندا او بریدګي جیکب سمیت د تیرې پنځشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې استمایه غونډې ته په دې اړه خپل نظریات اورولي دي. واشنگتن اگزامینر لیکي جمهوری پالو وکیلانو د دې استمایه غونډې له فرصت څخه کار واخیست او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستۍ اونۍ تمرکز وکړ، په داسې حال کې چې دیموکراتان وایي له جریاناتو د زده کړې لپاره د کانګرس نظر باید یوازې وروستۍ څو اونۍ نه بلکې تر هغه پراخه موده راونغاړي. خو رسپانه د متقاعد ډګروال کرومرچ له قوله لیکي چې هغه وکیلانو ته ویلي وروستۍ خبره ده چې د بایدن د ادارې په مشرۍ له افغانستانه د وتلو څرنګوالی او وخت په دې مسله کې تر ټولو زیاته پړه او د افغانستان د ناکامۍ او سقوط په برخه کې تر ټولو زیاتې غلطۍ د دوی غاړې ته اچوي. امریکایي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ نور نړیوال پوځیان په ناڅاپي توګه د 2021 کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان ووتل، چې د کار په امریکا کې دننه او د نورې نړۍ سخت انتقادونه او پرول. نېشنل انټرست آنلاین خبرونه د یو مطلب په سر لیک کې لیکلي دي چې له افغانستان سره تعامل د امریکا په ګټه دی. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ځینو کسانو د هیلو برعکس د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې مقاومت تیتو پرک دی او احتمالا د دوی تر ټولو ځواکمنه مخالفه ډله اسلامي دولت یا داعش دی. خبرونه زیاتوي لدې چې طالبان کوم واضح بدیل نه لري او په امریکا کې هم پر افغانستان د بل برید لپاره لیوالتیا نشته، نو داسې ښکاري چې د امریکا د ګټو لپاره تر ټولو لږ بد انتخاب د افغانستان له اوسني رژیم سره ګډ کار دی. نېشنل انټرست د مطلب په دوام زیاتوي چې له افغانستان سره تعامل به د چین په څیر د سیالانو پر وړاندې د امریکا دریس پیاوړی کړي او افغانستان به که د امریکا خواخوږي ورسره وي چین د ګډ سرحد په اوږدو کې د دفاعي اقداماتو پیاوړي کولو ته وهڅوي. خبرونه لیکي چې په دې صورت کې به هغه سرتیری چې د افغانستان په سرحد کې ځای پر ځای کیږي په تایوان کې د چین د اشغال لپاره ونه کارول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي تیر یو کال کې په دې روغتون کې د 3550 ماشوم ناروغان بستر شوي چې یو شمېر یې له درملنې سره سره مړ شوي دي. دوی په خبره په کندهار کې له دې ناروغۍ سره د مبارزې پر وړاندې د اسانتیاو نشتوالی یواله ننګونه ده. 3550 یواله علاج جینیټیکي ناروغي ده چې په ډیرو ناروغانو کې د وینې د کمښت له امله د ناروغ د مړینې لامل کیږي.
ګل بیبی د کندهار د میرویس حوزوی روغتون په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسی سرته ناست ده. د هغې لمسی په تلاسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارثي ناروغي ده چې له کابل شپږ اولادونه مړه سوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوي.
څنګه
څه په وکم په د مسکینې و د خاري د در ترافیک کور مې یی شي نسته وس نه دلته مجبور سم د خیرول د خپل وینې تو داشته و ما پایا کیو ما دا یا ته د ما د زوی لور نو وسه بیا د دا یا دار کم کیندار پان پات دی ونه جدی پات د شپه ونه مرجه هغه سنا جوړ به نه جوړ یو خد شپه کال سوینې کمی دلته د بین مغل کول ولا کول وو کال باندې رسمه ما د زوی دا د دوی نور مرجه
تلاسمیا یو ارسی ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغي د اختکاس په بدن کې د هیموګلوبین او سری وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغي درملنه نسته او د ناروغي شدت په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینې ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دا ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته سوې ده. د نوموړي په وینا تیر کال په دې ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي د اخته ماشومانو 850 پیش سبسیبي او دغو ناروغانو ته 1500 واحد وینې ورکول سوي. ډاکټر صدیق وایي د دغو ناروغانو یو شمیر مرسیوي هم دي.
ارسی ناروغي ده د مور په واسطه انتقالیږي او ماشوم ته زموږ سره چې راجستر دي تقریبا د 900 په شاوخوا کې مریضان بستر دي. خو متاسفانه هغه کومه دوا چې د دوی د بدن څخه هغه اوسپنه چې د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کیږي هغه کومه دوا چې موږ لرو هغه زموږ په دغې کې نسته. د وینې زموږ د دواو په لیست کې هم نسته. کله چې څو صلیب راکول اوم نه وو نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د دغه بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکاتو په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضانو ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې سته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپل ناروغانو له لاسه ورکول فکر کوي.
ما غوښتنه دغه چې مسلمان چې کیو واسه لري دا وینه وکړي د موږ مؤمنان د اکثره وخت چې موږ دغه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاش کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دروژه کې بستر کوي دا یو ورځ مینه درکړي پنځه ورځې په لاره پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمی اخته دي. لدی ناروغي څخه د خلاصون تر ټولو غوړه لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواري څخه مخکې جنټیکی معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامیدای شي.
د ولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میدارو ته ځلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدارو
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې را سره وي او سم ستاسو را لګلي پیغامونه خبري
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم زه محمد حنیف الهند زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو څه شریک کړم. سونه په دې ډول د پدې تیرو څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالی کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي، خاصه د میزانی ولسوالی کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزورو پر ټولولو باندې بوخت دي چې انزور باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولې ده. د خلکو يم ځکه وړې دي د انزوري ور خراب کړې دي، خلکو انزور راټول کړې دي، ماغه انزور ځنی وړې دي، کورونا ځنی وړې دي. هله لرو له تاسو او له ورپولو چرواک سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي ترڅو هم دا انزور په دوه شپو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي، هم دا انزور راټول کړي ترڅو لامدغه توانونه څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم بازگل ما د تخاد ولایت درخد ولسوالۍ سبا سوال دی اورا بنده دا کار لوړتو سروا ته دا توجه ده چې او بو ادارې نو سره هیڅ کوم نه به کړې ټول نارونه مو وبو وړي او د درخې نو د ترکو د مسادو تاریانو
حاصلات مطابق سوله رول اساسونه وچ پلاس کې سابه و بو و زه نه رو غوښته مون حاصلات مطابق سوله رول دا ما عيب دی احنا بلا سوار کې دی ښه څلور پنځه پیړۍ کې په دغه نار په اوبو باندې حاصلات څه وږیږي هیڅ څه وجه نه ده سوې دته چې دا سربندونه جوړ شي راته په ماشین کې دولت سرګرسته وشي بیاخه تباہ سو خلک سر بدره دی ښه کې رسد دی بس دې کومه خو ته توجه دی وسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید